بجواند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم پروانه خبرونه کې پر هغو سبزیجات او فصلونو خبرې کوو چې په منی کې کرل کیږي که څه هم سرلای د کار او کښت اصلي فصل ګڼل کیږي او په منی د اکثرو ونو او بوټو پاڼې زیړی شي خو داسې ډېرې سبزیانې او فصلونه شته چې په منی او حتی په ژمي کرل کیږي نن موږ یوازې د منی د کښتونو د ښه حاصل او پاللو په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو گازر، گلپی، یا گوبای، بروکلی، کرم، پالک، مولای، جغوندر، پیاز، هوشه، مطر او شای دیر نور نباتات پا منی که وکرلی شو. خو څنګه یې وکرو، څه وخت یې وکرو، لیوی خوا مو دسی وکرو چه لیوی خوا مو سبزی او بوتای یخ و نوهی او لبلی خوا شوده وکری او شا حاصل تری واخلو. زموږ د خبرونې میلمانه دی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون د نباتي علومو د پوهنځي استاد ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض او دغه راز د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نباتاتو د څانګې استاد محمد رئیس مخلص به په دې خبرونه کې دې موضوع را سره خبرې وکړي چې هغه نباتات او فصلونه چې په منی کرل کیږي د هغوی د مرضونو او آفتونو سره باید څه ډول مبارزه وشي. فعلا یوازې ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض را سره دی. استاد تاسو ته هرکلی وایم.
سلام علیکم مختار جو کی چراغ او جوړ بایس همڅنان تاسو ته مرکلی وای سلامات
اوس. استاد افغانستان بیلابیل اقلیمونه لري، مثلا د ننګرهار هوا یو ډول ده، د کندهار بل ډول ده، د کابل او مرکزی سیمو بل ډول ده، او دغه هوا د تنوع په خاطر کښتونه هم پکې متنوع دي او د کرلو وختونه متفاوت دي. خو که په عمومي ډول خبرې وکړو په منی کې کوم شیان په افغانستان کې ډیر کرل کیږي؟ ځینو نمونه ما واخیستل، نور په دې سربیره
کوم نمونه چې تاسو واخیستل؟ همدا د دې برسره لوبیا هم کرل کیږي، نه خود نه دی ژر نه خود چکپی ورته وایي، دام کرل کیږي او ځینې نور حبوبات چې هغه موږ کولای شو چې په منی وکړو دلیه کرل کیږي. د کیږي خو زیاتره چې دی هغه دا پالک چې لکه تاسو نمونه یاد کړل هغه زیات کرل کیږي. خو د دې تر څنګ په فصلونو کې نور خلک په منی کې زیات غنم هم کښت کوي، هغه هم کری.
بله استاد، د دې لپاره چې مخکې مې اشاره وکړه چې له خپل حاصله خلک ښه حاصل واخلي، له خپل کښت ښه حاصل واخلي، دقیق د کښت دقیق وخت ډیر مهمه دی. یعنی داسې وخت چې ځمکه ډیره سړه سوي نه وي او یا داسې ونیسي چې هوا پې سړه شي او بیا فصل خراب شي، نو د وخت ټاکل مهم دی. تاسې څه وایست کروندګرو ته چې څه وخت په کښت شروع وکړي؟
دغه اکثره ژمني نباتات لکه تاسې یاستل پالک باب، دا اکثرا د میزان وروسته د تر اقرب پورې دی کرل کیږي، ځکه په دغه حدود کې د حرارت درجه نسبتا برابر وي، یعنی د 15 څخه تر لسه پورې په دې دغه کې لوړ وي. د دې چې د لس درجه څخه چې د سانډي ګریډ لوړ وي، بیا نباتات کولی شي چې نیش وهنه وکړي، جرمنیشن وکړي. او دا چې دی دې ته شارټ ډے کراپس وایي، دا هغه نباتات چې هغه زیات لمر ته اړتیا نه لري، یعنی هغه د لمر اندازه چې ده هغه د 2 ساعت څخه کمه ده. هغه نباتات چې په دوبي کرل کیږي د هغوی د لمر اندازه باید د 2 ساعت څخه لوړې وي، خو د دوی کې ګټه شارټ ډے یا لنډ ورځ نباتات ویل کیږي چې د حرارت د لمر دوران چې دی هغه د 10 ساعت او د 2 ساعت څخه کښته وي. نو پر دې باندې یخ کومه اغیزه نه کوي چې یو دل دی جرمنیشن وکړي، بیا یخ کومه اغیزه نه ور باندې کوي. ولو که د حرارت درجه د سانډي ګریډ د 15 په شاوخوا کې هم دی کولای شي جرمنیشن وکړي، خو دغه وخت دی وخت د میزان څخه وروسته د اقرب اوایل او د اقرب ترمنځ په دغه حدود کې کرل کیږي.
بله، تاسو د پالک یادونه وکړه. ما فکر کاوه چې پالک به همداسې خدایش نه کیږي په توی ډول بش نه کیږي. لیکن دلته ویل سوي دي چې او تاسو مو ویل چې دا هم کرل کیږي. پالک څنګه باید وکرل شي؟ کوم شانو ته توجه پکار ده؟ او حاصل به څه وخت رسی شي دی پالک؟ سی وس په منی کې وکرل شي په ژمی را رسی شي او که څه وخت؟
بلکل په څنګه وکرل شي د کرلو څخه یوه الا تر یو نیمه میاشت پورې نور دی بالا په تولید باندې پیل کی بیا کولای شي چې د تولید ټول شي. او دی داسې نه دی چې په یو ځل باندې تولید کوي، هر ځل دی تولید کوي د درو و څلور ورځو ته پنځو تر اوو ورځو په جریان کې دی هر وار تولید کولای شي. هغه تولید یې بزګر بازار ته وړي او خرڅوي بیا ان راځه تر دغه پورې تر کلوسو تر جدي پورې د ده تولید رسیږي. بیا د جدي څخه وروسته خلک دی ټولی بیا غنم کوي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کور ودان. د پوهنتون استاد سمیع الله حکیمی هم وصله سټوډیو سره وصل دی، ورته هر کلی وایم. استاد حکیمی، د هغه فصلونو باندې خبرې کوو چې په منی کرل کیږي او زیاتره هم په ژمی هم حاصل ورکوي، په هغو کې به شاید یو هم گازره وي. گازرې باید دقیقا کوم وخت وکرل شي چې ښه حاصل ترې ترلاسه شي او په خپل وخت حاصل خلک ترې واخیستلی شي؟
مننه. اصلا کرکی لازم پټوله کې په دې باندې یو بحث وکم، میوې یا گازرې یا سابه.
بله،
دا اصلا کرکی لا د مختلفو اقلیمونو پورې اړه لري. افغانستان اته اگرو ایکولوژیکل اقلیمونه لري او بیا په دوه مختلفو اقلیمونو کې کرکی لا مختلف وختونه لري. مثلا گازرې کدا شي چې مثلا په سړو سیمو کې هغه وختي وکړول شي، ولیکن په ګرمو سیمو کې هغه بیا وروسته کل کیږي چې لکه مشرقي زون او همدارنګه ممکن قندهار او هلمند. لې خوانه زه دقیق خبر نه لرم، خو بیا هم هغه د فکر د لحاظه کېدای شي چې وروسته په منی فصل په شروع کې وکړل شي او تر د ژمي په تر رسیدو پورې ورسیږي. خو په سړو سیمو کې دا بیا متفاوت دی، هغه بیا په سرلای هم کرل کیږي. دا یو بس دی. بل دا بس دی چې یو د سړو سیمو صابدي، بل د یخو سیمو صابدي، چې مثلا کول کراپ ورته ویل کیږي. معمولا کول کراپ کېدای شي چې هغه د منی په موسم کې یا وروسته لدوبی نه وکرل شي، او د ځینو امکانات برابرولو سره کېدای شي چې تر نو وخت پورې دوام وکړی شي. او یا دا سیوی چې مثلا د ژمي په اخرو کې شروع وکړي تر څو چې په پسرلي کې په سړو سیمو کې ثابت تولیدیږي، تر هغه پورې موږ دا غوښنه استفاده وکړو. یو د ګرمو سیمو ثابت یا محصولات چې باید وکرل شي، هغه ما نارمل فصل دی چې کله پسرلی ګرم شي کرل کیږي، او د وخت تر دې سره ما خپل ودیس فصل پوره کوي او مارکیټ ته محصولات عرضه کوي.
بله سب، ډیر زیاته مننه کور ودان. استاد مختار احمد فیض، تاسو مخکې ویل چې د منی سبزیانی او فصلونه ډیر تیز لمر ته ضرورت نه لري لکه څنګه چې د دوبی والی لري. د سری په اړه بیا وایست چې دا بیا مختلف متفاوته سره غواړي، او که هماغه سره چې د پسرلی په وخت کې کوم بوټو فصلونو ته ورکو هغه دلته هم کار ورکوي؟
د ټولو نباتاتو دپاره د سری ضرورت نظر د نبات په نوي پورې فرق کوي. یعنی موږ ټول نباتات ته یو رقم فرټلایزیشن یا یو رقم سری نه شو ورکولی، په خاطر د دې چې دغه دی کم اناتومي ده، کم جوړښت دی، او د دې په اصلاح هغه کم کمپوزیشن چې دی، هغه مواد چې دی ورته جوړ شوي دي، هغه په خپل ترکیب کې یو د بل سره ډیر فرق لري. خو بیا هم ټول نباتات د بستر د تیارولو په وخت کې باید لږ تر لږه د دې په خاوره کې د یو فیصد څخه اضافه عضوي مواد، یا مثلا دغه فارو چې ورته وایي، دا باید یو فیصد د دې په خاوره کې ګډه یې. دا باید یې ځکه چې هغه د اوبو په ساتلو او همدارنګه د نورو غذایي عناصرو لکه نایتروجن، فاسفورس، پوتاشیم، سلفر، کلسیم او نور داسې نو اولس غذایي عناصرو ته رسیږي. د دې په نیولو او د دې په ساتلو کې ډېر زیات رول لري. یعنی عضوي فارو یا د حیوانات او انبار چې کله شپ پروسس شوی وي هغه په خاوره کې موجود وي هغه دغه غذایی عناصر تر نباتات پورې په ښه ډول باندې رسوي. که څه هم دغه پالک باب او ځین نور نباتات په هغه اندازه لکه درخت یا نور موسمي نباتات د غو په اندازه باندې زیات سر ته اړتیا نه لري، ولې بیا هم باید دغه غذایي مواد بالخصوص نایتروجن یو اندازه، یو اندازه فاسفورس او یو اندازه پوتاشیم دا باید په خاوره کې موجود وي. که چیرې د جری پر اساس باندې وشو، د جری پر اساس باندې داسې ویلی سو چې د لس څخه تر شل کیلوګرامه پورې نایتروجن، همدارنګه د پنځه څخه تر اته کیلوګرامه پورې فاسفورس، او همدارنګه د پنځلس کیلوګرامه په شاوخوا کې باید پوتاشیم موجود وي کې جری. نو بیا دغه ټول ژمني نباتات د زردکو، پالک، ګوبی او ځین نور په شمول باندې شواده او ښه تغذیه او ښه استفاده مستحق کولای شي.
وربشو استاد مختار احمد فیصل، استاد که تاسو په دې اړه خبرې وکړي چې دغه سبزیجات چې په منی کرو څومره اوبو ته اړتیا لري، په څومره وخت کې باید خامخا اوبو ورکو؟
د دې د اوبو لپاره اوبه خپل یو هایدرولوژیکل سایکل ورته وایي، د دې سایکل تر دغه لاندې دي، تر تاثر لاندې دي، یعنی که څه هم لمر کمی خو تودوخه کمی، باد یې د باد په واسطه هم د مځکې د سطح څخه اوبه ضایع کیږي. نو هغه اوبه چې مثلا کم نباتات ته ورکول کیږي د هغوی د ضرورت په اساس باندې ورکول کیږي، لکه مثلا اوس د ژمني نباتات تقریبا تر یوې سانتي څخه تر دوه سانتي په اونک باندې دی اوبو ته ضرورت لري. کېدای شي په عام اصطلاح باندې ووایو د لس پر یوه جری باندې د لس متر مکعب څخه تر پنځلس متر مکعب اوبو ته دی ضرورت لري. البته دا دی ضرورت تر پنځلس څخه تر دولس ورځو په جریان کې وي، یعنی موږ یو جری ساحې ته باید د لس څخه تر پنځلس متر مکعب اوبه ورکو، او که نور ساده کو تقریبا لزر لیټر څخه تر 15 لزر لیټر پورې وبو.
استاد وبخشه، په دې منځ کې کله چې باران هم ووري، که باران هم ووري شي بیا هم د اندازه په نظر کې باید ولرو؟
یا داغه لپاره موږ ځینې آلات چې په غوي باندې د خاورې رطوبت اندازه کوي، چې خو بزګر ورونه هغه آلات ته لترسي نه لري، دي ډیر ساده کولای شي چې د 15 سانتي متر په اندازه باندې، یعنی د ګوتې د یو بند 2.5 سانتي دي، خو دغه 2.5 متر 15 سانتي دی، یو څخه تر دوه بنده پورې دا باید دی د خاورو وشنی څو ځای، یو د ځمکې په مابین کې څو ځای دا باید دی وشنی. کچیر د خاورو دی راپورته کې د 15 سانتي متر په جوړوالي خاورو راپورته کې داسې په موټ کې ونیسي، کچیر د خاورو سره ومشتله نو دا خاورو تقریبا 50% رطوبت لري، دا اوبو ته ضرورت نه لري، او که خاوره داس په موټ کې ونی ول الهکل خاوره سره لاس ولا نو بیا دا تر 50% کم رطوبت لري، بیا دی اوبوته ضرورت لري باید دا نباتات وبسي. خو د دې لپاره موږ ټاکلی وخت په دې نو څه ټاکلی چې باید یې اومه ورځ یا اتمه ورځ وبکې، ځکه بعد سمت او د بعد سرعت پرکی، همدارنګ د حرارت درجه پرکی، د خاورې نویت پرکی، دا ټول هغه فکتورونه دي د ورځو په جریان کې دغه د اوبو ورکړه د نباتاتو په مقابل کې یو د بل سره تشې کوي دلوي، یعنی دا درې فکتورونه باید موږ په نظر کې ونیسو، او بیا موږ ورته وایو چې په دوه ورځو وروسته باید تاسو خپل نباتات وبکې. اما دا چې د هر سیمې خاوره او دغه ټول درې عوامل یو د بل سره پرکې، تر ټولو ساده تجربه هم دا ده چې بزګر کولای شي دغه تجربه وکړي چې د 15 سانتي متر په جوړوالي باندې خاوره وګوري، کلنده و ضرورت یې نشته د اوبو، کلنده نه و اوبه دي، دا کېدای شي دوه ورځې ونیسي، کېدای شي لږ ورځې وخت پرې انکړي.
بله،
او که چیرې اورښت وسو د اورښت خو ورسته بیا ضرورت نشته چې اوبه دي شي.
درست استاد، په څه ډول خاوره کې ترکاری باب شو ده کوي؟ البته کولای شي چې وی وی شی دی هر یو په بارکه وو واست، ځینې شان مثلا په شګلنه خاوره کې شه نتیجه ورکوي، ځینې بیا داسې خاوره سی پیږي کې شګی نیوي، بيخي خالی خاوره وي، تور خاوره وي. په دې اړه کوم مشاوریدونکو ته معلومات ورکړي خوشاله بس.
په صورت عموم هغه نباتات چې د هغوی د رښو څخه استفاده کیږي، لکه مثلا پیاز دی، اوجه ده، پتاتا ده. دغه نباتات د رښو څخه چې استفاده کیږي دا دی کوشش وکړي چې پر رېګنه خاور کې وکړل شي. دا پر رېګنه خاور کې ډېر ښه رشد کوي، ډېر ښه وده کوي. سایز او اندازه د هغه خاور په نسبت باندې چې هغه رېګنه نیوي تقریبا 10% تر 30% پورې دی فرق په غټوالي کې راوړي. او پاتاسو دا نور نباتات دي هغه ک رېګنه خاور نه مټنه خاورې په مټنه خاور کې کرل کیږي. خو که حاصل ورکوي دا کدی مثلا هغه نباتات چې د رښو سه یې خیش پاده کیږي په دغه خاور کې وکړي په رېګنه خاور کې د ته ډیر مفاد ډیر ګټه پکې پاتې کیږي. نظر هغه ته چې دغه نباتات په مټنه خاور کې وکړي او پات نو نباتات چې هغه به د کولای شي چې په مټنه خاور کې وکړي. خو تر ټولو ښه خاور چې ده هغه بسګر خپل کولای شي چې جوړي کې اغه په دې شکل جوړیږي چې پینډوس مطلب یو غاډي ریګ او یو غاډي مټ خاوره دا سره مکس کی بیا دغه څخه دریمه خاوره جوړه کی اغه خاوره کی بیا هر نه بار شي دغه رشت او وړه کولای شي.
استاد یو بل موضوع چې زموش کاربنګر ډیر ور سره مخامخ دی اغه د ساتلو موضوع دی. په شمه ځینشان کرل کیږي لکه ګولپی لکه مخه چې تاسو اشاره ورته وکړه شاید ټیپر یا شلغمه غازری دا غشند چې تر ډیرو پوری ساتل کیږي نسبتا څوک کاروانګر چې تر ډیرو پوری وساتي لا ډیرې وساتلی شي مشخو هغه سړی خونی هم ډیر نه لرو د سې لاري چاري به شاید وی چې تر هغه څه چې وسې خلک ساتي تر دې ډیره وساتلی شي. دا مسله په دې خاطر ډیره مهمه ده چې ټول کاروانګر خپل محصولات په یو بازار ته راو باسي بیا قیمتونه ډیر ټیټ وي اما بیا یو وخت چې بیا دا شان نیوي قیمت لوړي او لګاونډوي هوادونه واردو.
بالکل یو خواغه د دولت په ساده باندې مسله ده چې باید دولت په دې برخه کې عموما یو پالیسي د دغه سي تولیداتو د فارولري دا باید پر کومو ملکونو یا کومو هوادونو باندې خرڅ او په څه شکل باندې دی پروسس په څه شکل باندې دی بستبندي سي ترڅو څنګه جنس تولیدي هغه باید تر نور نړیوال مارکیټونو ورسیږي. دا خو د دولت په ساده باندې عمومي یو کار دی چې باید تر سره سي خو تر اوسه تر سره شوی نه دی. او بزګر بیا څنګه کولای شي چې مثلا په دغه شکل باندې د کور په ساته باندې د غشان یا مثلا د مارکیټ په ساته باندې شان وساتي دا فرق یې ټول په یو شکل باندې نه ساتل کیږي. هغه نباتات چې اوږی تر اکیاس لنه اضافه او په خپل انساج کې لري هغه تر یوې هفتې اضافه کستور هم یې نه ساتل کیږي لکه مثلا بادرنګ، رومي او ځین نور کو په دا جمعنی نباتات کې هم جنداشته او ځینې بیا داسې دي لکه مثلا اوس پیاز د پټاټا د مثلا هوږه ده دا دای کولای شي د دې د ساتل د فار درې شرایط ډیر مهم دي. یو شر دا دی چې باید د غځای کې ساتل کیږي هغه باید تاریک ځای دی روشنايي ونه لري ځکه روشنايي په د باندې نشوي چې نشوي دغه کیفیت خراب کیږي. دوم باید د ځای نسبتي رطوبت ونه لري یعنی نسبتي رطوبت باید تر 2% اغه لکه مثلا وچ جاي او درم دا چې البته باید اندازه هوا تړلي یا دې کولای شي چې در څنګه تر شپږ میاشتې پورې هم پیاز وساتي هم هوږه وساتي او پتا تام کولای شي چې په دا شرایط کې وساتي او تر خاور لاندې په لوکل طریقه باندې لکه مثلا دکان چایي د دکان چا ترکیر باندې پتا کې ټول کې سر بیرنه خاور ور باندې ټول کې لري ګلون ترې ور باندې ټول کې دا پټاټا چې دا هغه تقریبا درې څلور میاشتې کله تر څلور میاشتې پورې دې څه وساتل کې او پاته سو لکه پالک مثلا ګازر او پاستلې او دین نور نه پټات هغه بیا کولای شي چې په وچ شکل باندې استفاده کې وایي چې اصلي واخه وچ کې بس باندې کې بیا په جیم کې استفاده او څه وکي خو نور دا چې دغه د فار د ستور د فار یو خدای چې دا غوښتي متونه لوري وي او بل دا چې هغه په هغه اندازه باندې بیا ارزښت ویلو نه لري لکه څنګه چې مثلا په دې باندې دا نور مصارف کوي نو په دا خاطر باندې هغه تر ټولو به تر لارې دا ده چې هغه وڅې او په وڅې خپل باندې استفاده ورته خو وسیله کوي په ټول نړۍ کې په کچيري شي په دغه شکل باندې نه په تازه شکل نه هغه په وچ شکل باندې استفاده کیږي. دلته خلک ګسرایت اوسره ناشنا دي که څه هم په نیوټریشن کې یا په غذایي ارزښت کې هیڅ کوم فرق هیڅ تفاوت نه راځي، مګر بیا هم خلک هیڅ داسې یو کمپنی و یا د دولت په ساتنې یا شخصي خصوصي شپه باندې داسې یو کار وخت نه دي کوي الان چې دا ډېر ګټور کار.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. قدرمنو اوریدونکو، تحصیل ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. زموږ د دې خپرونې میلمه دی ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض، د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون د نباتي علومو د پوهنځي استاد. او دا شیبه زموږ بل میلمه د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نباتاتو د څانګې استاد محمد رئیس مخلص. استاد مخلص، تاسو ته مرکلی وایم که تاسو د دوغو فصلونو میوو او همداراز سبزیجاتو په اړه د ناروغیو او آفتونو په اړه مشاوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې په منی کې شي، په دوغو کې کوم ناروغي یا کوم آفتونه ډیر زیات دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، تاسو ته ستاسو تخنیکی ټیم او غډونوالو او ریډونکو ته انکه هله سلامونه وړاندې کوم.
سلامات
چې افغانستان هم د نړۍ یو برخه ده، او هغه زراعتي محصولات چې په نور نړۍ کې کرل کیږي په افغانستان کې هم په لږ او زیاته کچه باندې دلته شتون لري، او موږ په اصطلاح ترې استفاده کوو او کارو یې. طبیعي دي چې هغه پتونه هلته وي، دلته به هم په لږ او زیاته اندازه باندې په اصطلاح اخته کېدنه رامنځته کوي. د دې په خاطر چې په نور نړۍ کې په اصطلاح بزګران یا باغوانان په صحیح شکل باندې آگاهي موندلې وي، د حکومت ورسره همکاریانې زیاتې وي، موږ په هغه لیول باندې نه یو. زمونږ د آگاهي کچه ټیټه ده، که د کانتم د ترویج د مامورینو په ذریعہ باندې هم کوم خبر رسول وي، لکه د سهلنګاری یا په اصطلاح خپل وخت شکل د آفتونو د کنټرول لپاره وي، په هغه شکل باندې د خپل وخت نه وکړي، نو هغه یو غټه ستونزه په آینده کې د دې لپاره رامنځته کوي. په دې خاطر باندې چې افغانستان په خاص ډول غنمو ته زیاته اړتیا لري، د دوی افاتونه د په اصطلاح د نور په پرتله باندې کم دي، کومه وایي چې کومه حشره په دې باندې حمله کوي، او موږ غواړو چې په دې باندې خود کفا هم وسو، ځکه زیاته اندازه خوراکي توکي چې موږ راوړو هغه د غنم دي. نو کوم افاتونه چې په دې باندې وي د هغو د کنټرول لپاره موږ اکثره د زمونږ بزګران تر هغه وخت پورې چې آفت اوج ته نه وي رسیدلې کوم عمل سره نه رسي.
استاد، که اول په دې اړه راته وایس چې کومې ناروغۍ یا کوم آفتونه په منی زیات وي، دته په کتو چې اوس هوا نسبتا سړه وي، یو تصور دا دی چې باید تر وړي آفتونه او مرضونه کم وي، که نه همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده، ځکه کله چې هوا یخیږي دغه آفتونه هم په همدې شکل باندې د استراحت مرحلې لپاره ورور آمادګي نیسي، او د کال لپاره چې کله په پسرلي کې نوی نبات راټوکیږي په هغه باندې د حملې لپاره آمادګي نیسي. په دې وخت کې اکثره آفتونه د هغې اچونې لپاره یا د هغو ځایونو ته چې هلته دوی ژمت کې تېروي که هغه په اصطلاح حشری وي یا ناروغۍ آمادګي نیسي. نو په دې خاطر باندې په دې وختونو کې د آفتونو، ځکه پکتیا یو یخه منطقه ده، د آفتونو کمواله هیڅ کیږي، او آفتونه هغه قربانه باتاتو ته چې دوی د ژمي لپاره انتخابي هغه ځینو ته په اصطلاح حرکت کوي او ژمي هلته تیروي.
د دې لپاره چې بوټي مو کاخه سبزیجات کاخه میوی دي په آفت او مرض اخته نشي، څه ورته پکار دي؟
د دې لپاره په کار د دې چې موږ خپل بزګران په صحیح شکل باندې پوي کوو، او هغه له دین خبرو وشي چې آفت کله رامنځته کیږي، هغه وخت او نیټه چې دوی وپیژني، او د دغه آفت هغه کمزوري فاکتور چې ډیر په اسانۍ سره موږ کولای شو کنټرول کړلی شو، هغه وخت په دقیق ډول معلومول دي. نو کومنګ هغه وختونه پیژنو موږ نه شو کولای چې هغه کنټرول کو. مثلا د مثال په ډول ځینې حشرات چې هغه لزان نه د شی پوخ را تاوي سخت قشره یا ان سکیل په نام باندې یادېږي، نو هغه کته کله دوا هم په وکاره چې دغه قشره جوړ کړی وي هغه لمنځ نه شي، نو چې هغه کمزور نقطه چې دا موږ په اسانۍ سره کولای شو کنټرول کو هغه معلومول دي د هغه پیژندل دي. نو په دې خاطر بزګر باید یا باغوان باید د هغه په حق له پوهاوی ولري.
مثلا نقشې څه دي څو باید وکړي، کمزوري برخې څه دي؟
مثلا حشره د څلور مرحله لري یا درې، اګیا چونه ده د چونجی را نسته کېدل یا لاروا ده، د لغین وروسته د شفیری مرحله ده، د لغین وروسته بالغ راځي. مثلا دغه آفت په کوم وخت کې د مونږ محصول ته ضرر رسي، هغه کې د لاروا په مرحله کې وي باید په هغه وخت کې دا کنټرول کو یا د حالت به خیره داخل نشي، ځکه کله چې هغه چونه صورت نشي دغه د بالغ شری کنټرول باید مونږه حتمی وو چې دغه هغه چونه ونکي. نو کله مثلا په مڼو کې د مخصورن کې چنجای ده چې هغه مڼې ته داخليږي د مڼې میوه ته، نو کچېره هغه میوه ته داخل شي د دې هغه د کنټرول لپاره بیا له هر طریقې نه کې استفاده وکړي ته هغه نشي کنټرولولای. نو د هغه لپاره باید ته په داسې وخت کې چې د دې بالغ حشره یاږي چېونه لا کړې نه وي په دغه وخت کې کته یو عمل سره ورسې، نو دا د مسمیر تمامېږي او د غافت مونږه کنټرولولای شو.
بله سب ډیره زیاته مننه قدر منو اوردونکو تاسو له آزادی رادیو د ژوند رګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په هغو نباتاتو، هغو فصلونو، میوه او سبزیو خبرې کوي چې په منی کرل کیږي، لکه گازرې، ټیپر، ګلپیو، د سینور چې تر اوسه پرې هم زموږ بلمنو په نظر څرګند کړ. که تاسو هم غواړئ چې د موضوع په اړه زموږ له درنو مېلمنو څخه ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض او استاد محمد رئیس مخلص څخه پوښتنی وکړي، په 00-3-2-2-2-15-01 او یا هم 00-3-2-2-2-4-0-1 له موږ سره تماس ونیسئ. دوهمه شمېره مو د واټساپ هم دی، د واټساپ له طریقې هم کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. مهرباني کوي تاسو
السلام علیکم نبیولا زابلای دا واخله غزنه خبرې کوم.
مهرباني کوي زابلای صاحب، کور دی ودان. مهرباني
ډیره مننه کوم. لمړی خسروان صاحب، دا هم وایم چې دا چې په زابل کې خاصتن په ټول افغانستان کې بادان هم یو غټ نبات ته، خو تاسو په اړه خبرې نه دي کړې. تقریبا دی وختو کې هغه اصل ټولون کې دی، خو بازار هم ته ناته کمزور دی، باید خبرې پرې وکړي. یو ورځ نه یو ورځ دی وختو کې خرڅېږي. راځم دا ساسو موضوع ته، دا چې نن رادیو هم سره ضعیف ده، نو لمیلمنه مې پوښتنه هم دا ده چې په افغانستان کې ډیری او په ډیری سیمو کې چې گازرې مثلا کرل کیږي، یا گازرې که مثلا خو بیخي، یعنی بیخي ډیر ځمکه چې وکرل سیم، د هغه حاصل هغه بزګر ته څه شی نه جوړوي، نو آیا په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې هم دا گازرې کرل کیږي خو دا همداسې قیمتي همداسې ارزانه ده که څنګه؟ خو بل ډاکټر صاحب نه پوښتنه هم دا ده، د دې ترڅنګ چې گازره په خکو وی خورو مفیدي هغه ګټې ډاکټران داسې وایي چې وایي ډېرې زیاتې دي، ډېره قوي ده، نو په هغه اړه چې هم څه نه څه وضاحت راکړي مننه به دي. ډېره مننه.
بله صحیح، ډېره مننه. سلامت اوسې زابلای صاحب. وربشو میلمنو ته ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض تاسو د زابلی صاحب خبرې واورېدې؟
بلې. و
مهرباني څه ورته وایست؟
زابلی صاحب خبرون ته شرف لاسه توایم. ستاسو د پښتنې په تاکي باندې گازرې داسې نه چې یوازې په افغانستان کې کرل کیږي، دا په ټول د نړۍ په ټولو هیوادونو کې چې هغوی منی ولري ژمی ولري هلته د گازرو کښت کیږي، خو هغه هیوادونه په مجموع کې چې هغوی سمندري لارې لري هغه تقریبا د نړۍ 125 مارکیټونو غټ مارکیټونو ته لارې لري. هغه گازرې په تازه شکل او په پروسس شکل باندې هغه نور هیوادو ته صادروي، او بد وختانه افغانستان یوازې د نړۍ یو اله دوه مارکیټو ته لار لري. نو هر کله یوازې گازر نه چې هر محصول دلته زیات شي، دغه کم کله چې دی زیات شي تقاضا یې کمیږي، قیمت یې کښته کیږي. خو د دې لپاره د داسې یو پروسس کار نه دی شوی. لکه اوس مثلا کته په بازار کې وګوري اکثره د گازرو ډیر خوندور او ښه مرباوي دي، هغه د نورې وادو سره دي. دلته کار نه جوړ بنی شوی چې دغه گازرې چې دلته کرل کیږي هغه په کار واچول شي. پروسس دی، پروسس داسې شکل دی چې هغه د دغه گازرې کم دغه شکل دی دوهمي شکل ته چې هغه کې ویلیو اټ کیږي ارزښت ورکول کیږي دوم شکل ته اوري هغه در دوه تر درې کال پر بیا د هغه دغه کې شکل کې د مرتبان په دې کې پټ کیږي او بیا د سپدې ورګځي. او هغه شان دلته په افغانستان کار نه دی شوی. نو طبي خبر د کله ک تولید شي نو بل اخره کې متونه ډېر تیز هتا یو وخت بل د بسګر یواز گازر نه بلکې نور جټر محصولات د بسګر خپل مصرف نور جوړي. او بیا هم وایم چې په دې برخه کې د دولت پالیسي او شتون ډېر اړین دي. او بل گازر کچیر مثلا پروسی شکل ته واوري د گازرې په دغه کم کیمیکل کمپوزیشن چې دی یا کم کیمیاوي ترکیبات چې دي په هغه کې هیڅ تغیر نه راځي. کولای شي چې گازر هغه کم ویټامینونه او منرالونه لري هغه په دې کې ثابت پاتې شي. کله کې انسان په دوهمي شکل باندې استفاده کوي یا په تازه شکل استفاده کوي انسان ته هغه ګټې کوم چې دا لري هغه ټول ورسي.
ډېر مننه استاد. استاد مخلص، دا ځینې نباتات لکه گازرې، ټیپر، مولی او د سینور چې اصلي میوې ترمزه کې لاندې دي دا هم مرزونه وهي، دا هم آفتونه لري ځکه چې د خطر ډېر حد خوندیم دي.
بله، او دوی باندې هم ځینې آفتونه حمله کوي دا چې ترمزه کې لاندې دي. مونږه مختلفه حشره لکه دا قوس شکل سپین چنجان دي په دغه باندې حمله کوي. هغه لدینه بغیر کوم نباتات چې د ریخه ولري لهغونه تغذیه کوي. د دوی عمر په اصطلاح دغه آفت د لاروا یا دغه چنج په شکل باندې تر دریو کلونو پورې دوام کوي په خاوره کې، او دا تر تقریبا 16 سنت پورې ژور تللی شي. نو له ملویو کغه ملي سرخه کوي که سپینې ویټه پر ویل د غټولو دی پالکو له دغه ټولو نه تغذیه کوي او دغه ته ضرر رسوي.
بله، د درملنې لپاره د مخنیوي لپاره څه پکار دي، کوم ډول دواوي پکار دي چې استعمال شي په زده؟
دا چې دوی ژوند اکثره په خاوره کې دا وګد عمر لري بل پام ډول منځ هغه فتونه چې په ځمکه کې وي دی غو لپاره د کیمیاوي ټوکو کارونه ډیره مشمیرم نه واخی کیږي. نو په دې خاطر باندې د دې لپاره مونږه بدبختانه چې غلرو چې هر شی مونږ په کیمیاوي درملو باندې مالجه کوو. کچيري یو دکان یو بزګر زراعتي کنټرول باندې زیاته توجه کوي او هغه په صحیح شکل باندې عملي کوي د اکثریت او افاتونو لپاره د په مخنیوي کې مثبت واقع کیږي. د دې لپاره هم کچيري د مخ کې د غزمکه په صحیح شکل باندې واړی تر یو شل سنتي پورې دغه چونجي د زمکه سطح ته راوځي او د دوی دغه بدن ډیر نازک ده د لمر یا د نورو محیطي شرایطو په مقابل کې مقاومت نشي کولای. تبي دښمنان ډیر دي، مرغۍ او ځینې نور حشرات له دونه تغذیه کوي او خپل لمنځي. د کیمیاوي توکو په باره کې داسې توکي چې هغه دي په خلاف مونږ وکړو او لمنځي یو ډیره مشكله ده.
یو اوریدونکو لرو او دا هم ورته یو ځل بیا یادونه کوم قدر منو اوریدونکو ته چې موږ نن په دې پروګرام کې په هغو کښتونو او سبزیجاتو یا میوه باندې خبرې کوو چې په منی کرل کیږي. څنګه کولای شو چې په منی خپل کښتونه وپالو، ښه حاصل ترې واخلو، د مرزونو څخه وساتو؟ اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې.
السلام علیکم شبر صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني.
او مننه البته محمد نبی احمدی محترم له بغداد نه تماس دی. وعلیکم السلام.
مهرباني کوی احمدی صاحب.
او خوشاله وسه کې ملمت سلامونه وای محترم. خوشاله وسه کې وخت خو د غدمنی خزان پسونه شو ګوره هغه شلغم ملي او مل سرخه کو هغه زیاتره شخ لکه دو سی ویل وخت سی رقم ته مرزونه دي چې د خوندې کې زیاتره یره یا د سروان صاحب البته شبر صاحب ډیر بخدا البته یا خو ډیر وګور کې خلک یا د شوګر چې مرزونه دي ناروغي دي تقریبا د شه موبایل خو نه خرابيږي نو بیا وګوره چې بسیر روغ ني دنه یا تور وخت یا د خبره شړېدلې خرابي نو زیاتره وختو کې دمزه خود زیات یو شبر شب خلک ډیر وبور کی دمر وبور کی تیبارو کې زیاتره وخت کې د همزه کې بیخت سی سی خپل رنگ او کیفیت لا صبر کی نو دا کده چې پاندازه وبور کی یعنی کوم ضرورت چې لري وخت وبور
یعنی تاسو فکر کوئ چې ډیر وبول کبل خړنی شي تا خو بیا مرز نشو
خدا ذکر مرض پیدا کی تقریبا یو رقم ته چونجی دی لکه دو سی ویلې وخت یو رقم ته بیا دا غلط مونږ تاسو بس هغه کړته ویلې یو رقم دمزه کې ګرځي دنه پټ نو هغه بیا زیاتره وخت کې وہی خوري نو وګور چې هغه آی بی سی تقریبا بیا څو کې حقلیم نه یعنی تاسو
bale tase wo bakhshe tase telefon ma qata ko za gwaram che ustad mukhlis ka cherta nur malumat la tase gwari che pa mawzu zan der pui ke aw bya ba sawab dar ke ustad kom pukhtar khone la re lawridun ke
دا دوی کیسه نوم واخت د حشری زکه دا د چې امانه نومونه دی په مغه کې
سګک بس ویل کنه سنیل فکر کوم چې انګلیسي کې ورته وای شاید امغه شی به
سنیل
فکر کوم چې امغه سنیل به
نو دې سنیل دې
بله
زما आवाज درځي
او بله استاد مخلص تاسو आवाज راځي
او د سنیل کچریوی هغه په مختلفو نباتاتو باندې حمله کوي هغه لغونه تغذیه کوي دغه اړوند کز مونږ د زینو داسې شیان هغه اگر چې امکان ولري تر هغه حد پورې سینې د مثلا په میخانیکی ډول باندې د هغه پټو کې خدا چې پټای لوی وی دي ته کله دوی د رشیدګی د غل لپاره کول شي چې د شاخواته د واچول شي ځینې بلیزات کاغه غټور ته مې دی چې مثلا ځینې وخت نه باته خپل موسمنه هم التیاوی دغه التا چول یا د اګوې د پټو کې شتون د دغه سنیل یا منګ ورته د اسمان غوا په اصطلاح وایو هغه د دوی لپاره اریټیټیو دوی په اصطلاح هغه کله د غزاین شړی نو ځکه دا سخت شر چې لري پیغوم یې بیا مستقیما دا دوا هم تاثیر نه کوي چې په دې باندې هغه کوي نو په دغه میخانیکي ډول باندې کېدی شي هغه له دغه ځای نه په اصطلاح لاړ شي نورو نباتاتو ته
بله صاحب ډېره مننه سلامت اوسئ بله احمدي صاحب مهرباني
او مننه البته یو مختلفه ما پاتې سوال سي موږ ته زیاتره وخت یو رقم کیمیاوي مواد دي لکه تور کوټ ورته نه تقریبا هغه دانیل لګ مایده دی بیا غو شیندو بیا غا د چونجو دا شان ډیر ملکی نو هغه ډاکټر ته بیا سوال وسید کومه کله پر کې واچی ډیر واچی کما چی خو زیاتره وخت خلک لږ زیاته چی ر تقریبا یو جرب کې نیمه نه چی نو مو زو یو کیلو واچی تقریبا دا بسنه کی یو رقم ته دا شیندا غ دی دوا دا کړه تقریبا د تور کوټ ونه دا بیا لږ دانیل مایده دی
نو مې هم
درځه او ډیر مفید تمامیږي نو هغه زیاتره وخت خلک چی خو هم ځکه اثرات ډیر تاثیر کوي دا کښتو باندې هغه بوتو رښتې
سید سید ډیر مننه استاد مخلص ک په دې اړه څه ورته وایست مهرباني
ما ستونزه هم دا ده چې د خان ته په کوم اندازه باندې دی یو چې شی تجویز وسی له هغه اندازې نه زیاتې زبې یو مثال وایم اگر چې د مربوط نه ده کچیر مونږ د نیو نیکوټینایډ او کورنۍ دی یا په توجون کې د کاغه مونږ یو ځلې نزیاته په نبات باندې د وپاشي وکړو دوهمی افاتونه چې هغه مخکې د طبي دښمنانو په واسطه باندې کنټرولې ده هغه طبي دښمن د مړینې لامل کیږي او هغه دوهمی افات چې بخې منګل لرنه وغیره منځته کیږي نو دا غوا دوا که هرڅه شي وي مثلا په کوم اندازه باندې چې ورته چا ورته تجویز کړي په هغه اندازه دی باید وکړي له هغه نه زیات استعمال د محیط لپاره د هغه ژوند سره لپاره چې په اوبو کې ژوند کې هغه لپاره ضرر لري موږ ته وه نور حیوانات ته نو په خاطر باندې چې تجویز په اندازه باندې هغه باید وکړي
بله صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان بس په ورشو ډاکټر په هنیار مختار احمد فیست استاد د دې لپاره چې په نړۍ دنیا کې خلک په خپل کوچنیو کورونو کې هم ځینې شان کړي خصوصا سبزیجات ډیر خلک هم لیدل دي چې په یو کوچنی کور کې دومره سره بانجان یا رومي بانجان کری چې د خپل گزاره پکې شي یا ځین نور دغه سبزیجات کری دی غوی لپاره ستاسو سپارښتنه سره چې کڅو غواړي چې او څلور پنځه بیسوی کور لري او ویلې لري غوی کوم شان په دې وخت کې وکړي چې په ژمي ضرورت نه چي له بازارې واخلي
د تب نړیواله اسلاکی کچن گارډنینګ ویل کې چې مثلا په کور کې یو اندازه ځای لري یا 15 په لاس کې دی 50 متر مربع دی یا 40 متر مربع دی چې هغه بیا پلاستیک کیږي بیا در دغه پلاستیک لاندې دی کولای شي چې هر یو نبات چې هغه د زیات یخ په واسطه باندې نه متضرر کیږي کولای شي هغه وکړي د هغه څخه استفاده وکړي. دا یوازې دا نه چې د کور ضرورت پوره کړي بلکې دی کولای شي چې هغه تر مارکیټ پورې هم ورسي. ځکه ځینې داسې ورایټیان شته ځینې داسې په عین نباتاتو کې داسې ورایټیان شته چې هغه د تولید خورا زیات ظرفیت لري. نو هغه یو بوټی کولای شي چې مثلا تر یو منو تر دوه منو پورې دی تولیدات ولري او حال دا چې په 50 متره 40 متره فاصله کې په سلهاو بوټی کېدلی شي چې راځي. نو دا په ژمني نباتاتو کې هم کېدلی شي او په دوبني کې هم کېدلی شي. په ژمني نباتاتو کې ښه مثالونه مثلا د وږي دي، د پیازو دي، د کچالو دي، د پټاټو دي. دا کولای شي چې په خپل کور کې دی او وکړي لکه مثلا پالک، ګازر او داسې نور راغ نه بچ په مونی او ژمي کې پرل کیږي. هله کولای شي د کور په انګړ کې دا څخه استفاده وکړي. او ستاسو د پښتنو پر بنیاد باندې غواړم چې د نباتاتو د اپاتو او امراضو پر برابر یو دقیقه رڼا واچوم.
مهرباني.
یو اپتونه دی یو مرزونه دی. اپتونه حشرات ته په مجموع کې حشرات ته ویل کیږي. لکه مثلا د زموږ خلک تیز حشره ورته وایي یا ټریپس دا ورته وایي. یمنی نباتات دا کوي. ایپیډس یا شوته ورته وایي دا کوي. بل مثلا بورر ورته وایي، کټر ورته وایي. کټر داسې دی یو چینجی دی بس دغه نباتات چې راپورچ په بیخ کې خوري پرې کوي. بورر داسې دی سوري پکښې جوړوي. نو دا هغه حشرات دي چې هغه یمنی نباتات زیانمنوي. او بل بیا مرضونه دي، مرزونه زیاتې کو هغه چې په افغانستان کې په زیاته کچه باندې د تلسیوی یا مشاهده سیوی دي. یو د وګړو څخه جړې دي، اکثره یمنی نباتات جړې کی چې دا عامل داونی مالدی ورته وایي چې دا خپل یو فنګس دی. او بل چې دی هغه ته پاوډر مالدی یا خاکستره ورته وایي دام کی. بل مثلا دی راټ کی په دغه تنا چې د دې راپورته کېج نه بات راپورته کېج د زمکه په داسه ته کې دلته وروستوالي کوي چې په کېج چې دا د فیوزاریم علایم جدام یو فنګسي مرض دی. ټول بزګر ګور سره آشنا دي او سره بلدي. اول مثلا تورټکی کوي یا سپاټو توای تور داغونه کوي یا مسواری داغونه کوي چې دام د نباتاتو د زیاتو سبب کېج. دا ټول مرزونه دي. د کنټرول لارې چارې چی دي؟ د کنټرول لارې چارې دا دي چې بزګر کولای شي یو د هغه شرکتونو چې هغه مثلا اعتباري شرکتونه معلوم کار کوي د نورو نړیوالو څخه ایجنسیان یا سیستمي دوی څخه معتبر تخمونه واخلي. دا ډیره خطر خبره ده. هر تخم باید ونه کړي. دوم، کله چې تخم کښت کوي باید که تخم په پندل کې راولي او به په جیوه کې ورکړي. دا تر ډیره حد ده دغه اپتونو مرزونو د کنټرول مخنیوي کوي. کله چې دا کړنی وسره وکړلې بیا کدی توخم کړي توخم دې مخ دې چې موږ ته واچي په جن فنګسي مواد ولکې لکه تیرام ورته وایي ویټاواکس ورته وایي ټول بسګری پیژني. یو ګرام پر یو کیلو توخم کاریږي. دا دې د فنګسي امراضو د مخنیوي لپاره کار کوي چې بیا دا توخم په خاور کې د نن وروس نکي جنې چناس کې دې فنګسونه دې چې هغه دا کار کوي دا د کیمیکل په واسطه باندې دوی مخنیوي کیږي. او بل دې کولای شي چې د کښت مخ کې د خاور ته سولرایزیشن ورکړي. یعنی موږ کله د خاور چنجي یا حشرات یا مثلا اپات لمنځ نه سوړلې ولو که کیمیکلم کار کو کو سولرایزیشن دا شی عمل دی. دې کولای شي چې د یو اندازه دا چې د کښت کوي هغه پلاستیک کې او بیا تر پلاستیک لاندې وبو کې شو درې دې د لمر شواوی دغه د پلاستیک لاندې د وبو حرارت لوړی او بل اخره د اقاتو امراض دي. هغه ټول څه کوي په خاور کې لمنځ ته خوري کچيره بیا هم پیښول نه کېدل. نو بیا بل افشن چې دی یا بل انتخاب چې دی هغه کیمیاوي مواد څه دریږي چې ځینې مخصوص کیمیاوي مواد دي چې هغه یوازې د مخصوص اپات یا مرض لپاره کاریږي. نو هغه کنټرولي او لمنځ ته
استاد که د دې کیمیاوي موادو په ارتباط مو وایس کڅم مخکې استاد مخلص هم اشاره وکړه چې باید کاروانګر لاندازي زیات استعمال نکړي
چې دا ډېر خطرناک دي. اته تر دې موریدلې دي چې وای که تر اندازې زیات استعمال شي هغه محصول چې موږ لازم ځکه اخلو او خوري هغه کېدای شي د سرطان سبب هم شي، ډېر خطرناک دي. دا خبره څومره حقیقت لري؟
دا یو تیوري ده، دا یو تیوري ده په نړۍ کې، خو تر اوسه دا 100% نه ده ثابته شوې چې هغه انسانان چې په سرطان یا په نورو مرضونو باندې اخته کیږي هغه 100% یې عامل همدغه کیمیکل دی. خو کیمیکل خپل ځان ته لیټل دوز لري. اوس مثلا موږ یو ګرام یا یو سیسی کیمیکل په یو لیټر اوبو کې کاروو، بیا دا یو لیټر اوبه د نبات پر سطح باندې، یعنی په یو لیټر اوبو ته کولی شي د 10 × 15 متر مربع ساحه ته په سپری کې، نو بالاخره په حساب ورته وکړې د پی پی ایم په حساب باندې دغه د انسان وجود ته چې کم دغه رسیږي هغه هیڅ نه پکې پاتې کیږي. او بل دا کیمیکل داسې نه دی چې هغه سټیبلیټی لري، یا مثلا په محیط کې تر ډېره وخت پورې پاتې کیږي. په محیط کې ډېر عوامل شته، لمر شته، مثلا اکسیجن شته، نور فنګسونه شته، بکټریال شته چې هغه دا کیمیاوي مواد تجزیه کوي، هغه نه پرېږدي چې په آزاد ډول په محیط کې پاتې شي. نو دا یو تیوري ده، خو 100% دا تیوري ثابته شوې نه ده چې که دغه کیمیاوي مواد څخه داسې په دغه شکل باندې استفاده وشي نو د انسان د مړینې یا دغه سبب کیږي یا د سرطان د پیښېدو د دی. او که چیرې مستقیما استفاده ورڅخه وشي ډېر امکانات شته چې د انسان لپاره هغه موضوع تمام شي او انسان له منځ څخه یوسي. خو د نباتاتو پر مخ چې کاریږي ځینې انتخابي مواد راځي چې هغه یوازې دغه مخصوص شي لپاره کار کوي، ولې نور کم حشرات یا نور کم ګټور مایکروب چې وي هغوی ته زیان نه رسي.
لیکن کم توجه کړی وي په نورو دنیا کې وسته اورګانیک خوراکونه ډیر اهمیت لري، قیمت دوه برابر زیات، خلک کوشش کوي چې هغه واخلي. حتی هغه سره چې استعمال شوی په کوم بوټو باندې ترجیح ورکړي چې هغه لاونه خوري.
بالکل اورګانیک مواد واقعیت هم د نورو تولید شوو موادو 2 الی 3 برابر غوی ارزښت او قیمت لري. او ما وویل چې دا یو تیوري ده، خو دا تیوري 100% نه ده ثابته شوې چې ځکه کومز بیرته د اورګانیک موادو هغه سایکل تراسو. مثلا په اورګانیک اګریکلچر کې عضوي فارو کاریږي، عضوي فارو بیرته په نایټریټ او ډی نایټریټ نه بعد جذبوي د نایتروجن په منظور، او کته یوریا کار کوي، یوریا هم بیرته په نایټریټ او ډی نایټریټ نه بعد جذبوي. په عضوي فارو کې فاسفیټ دی، فاسفیټ نه بعد جذبوي، او کته غیر عضوي کوټ کار کوي اغم پاسپیرتی نه باټه جذبی. هلته هیڅ داسې اضافه شي نهسته، نه اضافه فکتور شته. دا غم مواد لکه ارتفیشل چې شته، هلته پوزي مواد کوم شته نه باټه استفاده ورڅخه کوي. نو او ځینې هغه پیسټسایډونه چې دی د هغه پیسټسایډو استعمال هلته ممنوع دي، هغه نه کاریږي.
بله ډیره زیاته مننه، وخت کم پاتره. استاد مخلص، مخکې از موږ اوریدونکو ویل چې وای خلک وب ډیری ورکوي او بیا دا بانجن یا مولی یا هر بل بوټی چې وي هغه خرابی شي ورستی شي، په اوبو کې هم فکر کوي چې باید له احتیاط کار واخیستل شي او ډیر افراط ونشي؟
بله سروان صاحب، ما ته متوجه.
بله بله بله، تاسو ته متوجه ده. مخکې اوریدونکو چې پښتنه درلوده
ډیر په بخانه سره یو شی استاد ډیر ښه تشریح کړل. زه به یو بیلګه د تپیش کوم، د راوند اپ په نامه یو هغه د غیا وژن کې هربیسایډ دی، دا د بایر کمپنی جوړ کړی دی او په امریکا کې دا تیر یو څو میاشتې شاید کېږي کاله پورې د محکمې ثابته کړل چې دی پوسټه باندې دهقان ته سرطان لګیدلې ده او $2 میلیون په هغه بایر کمپنی چې ډېره نړیواله مشهوره کمپنی دی جرمنی پیغام مندې دا جرمانه ولګوله. دا په ثبوت رسیدلی دی چې دغه توکي د کارسینوجنیک دی یا سرطان زادي سرطان رامنځته کوي. نو په دې خاطر باندې دا بدن کې تجربه کوي، ورځ تر بلې نن یو ګرام سبا ته نیم ګرام مثلا چې د بیلګې په ډول باندې زه دا وایم او دا تجربه کوي. او اوس نړۍ دی حالت راغلی دی چې ځینې هغه د وی وی او سی ولټایل اورګانیک کمپاوند د دغه د تبخیر اندازه باید کم کی، ځکه چې دا په اصطلاح کې اوزونی طبقه په افغانستان کې راځي چې دا د انسان د تنفس او د غوږ لپاره موزیر وحقیقي. نو د غیا د افوتوجن کو کارونه په نور نړۍ کې تر ډیره حد کم شوې ده.
کمیشه ډیره مننه. سلامت اوسې. نور وخت نه لرو. کور ودان ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي استاد او همدرس د پکتیا پوهنتون د کرنی پوهنځي د نباتاتو ساتنې څانګې استاد همدرس د شاغل سمی الله حکیمی څخه مننه کوم چې د خبرونې په یو برخه کې را سره ول تاسو استاد مخلص څخه هم ډیره مننه چې په پروګرام کې مو ګډون وکړ.
تات چه در گورم سترگ میر نار نار ناشی تات چه در گورم سترگ میر نار نار ناشی پاچ سنکی وی نما تول جہان زما 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 شی پاچ سنکی وی نما تول جہان زما 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 شي مور 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 ته زما هر سپ خلاص مکه ته زما دي ته زما بابو زما دکه عمر دې ډیر شان دې قربان ټول دنیا شي هات چه در کور ما سترګې میر چندر گور ماستر گمیر نار نار نشی چیدر گور ماستر گمیر نار نار نشی. پشپز ما دیار پکم مکان دی جلوہ گرب پکم ہٹ پکم دکان دی کم دکان بھئی دخلی در درکان دی شرم ولی بھئی حسن کم ترکان دی دیوا بھئے دمخ کم پتنگانی امرحان بھئے پاکان کنا پاکانی ودن چھوے لدے غمز ما دلائے چھ دیوا رے دیار دتلو بدل ودن چھوے لدے غمز ما دلائے دیوارت دیارت بدل منزل پی سبا گورت سوکھوی نا پوہے جم چھپا سادوی کبا غوی پچھا شان بشکستا زہیر بزروی لطغمو بائی دزلت اغم بخلوی دم قدم بائی خوالے دم اخبا غوی رانجکڑے بائی چا خاور دفوی ہر سے تم دہر پہ پوری چمی یار پہ سفر للی زب کوریم سزاوار دہر سے تم دہر پہ پوریم چمی یار پہ سفر للی زب کوریم شان بشکست درمی پرارے مگر دنو حالو دس پنج روک ساری زرپا خار دبے کسی پاری پاری آبے لے بھئے وہی دوینو داری نبوی حسی ہندو مسلمان بھاری وقت دلا سا پیوی چاری داکم شرم تکم ننگ و محبت چی ہم دم نشوم دیار پا دا غربت داکم شرم تکم ننگ و محبت چی ہم دم نشوم دیار پا دا غربت خخ بخندے دلیوی کنوی دزڑا غم بے خلے دلیوی کنوی فراغت بیب سندلیوی کنوی چابا حال ترے پشتے دلیوی کنوی کٹ پوزائی بیے من دلیوی کنوی چوار بم سے دلی وی کنوی مشتما ہندی بے پت سوک پیاری چھ غم خور نشوم دیار پدا خواری کھے مشتما ہندی بے پت سوک پیاری کھے چھ غم خور نشوم دیار پدا خواری کھے